آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکم پدیخ پروانه کی د یلدا شپې دود څه دی؟
چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، چپې وایو، سندرې.
په دې اړه به شعر هم واورئ.
ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم.
د شعر نقد هم لرو.
چا چې شعر واورېده او زړه ته لار پیدا کړو، دی کې د خپل ژوند یو څک وومن چې بس دغه خبره ده، بس هغه ښه شعر دی. ماته
یو افغان شاوخوا 14 عکسونه راغون کړي،
داسې انځورونه چې چا یې تصور نه شوای کولی چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه وو او اوس څنګه دی.
په غزني کې مو د نجونو او مېرمنو له یوې غوښتنې خبره وو.
د مېرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه درېږي، دوی باید همداسې دوامداره واوسي.
که تر اخره را سره ملوی نور مطالب هم واوري. یلدا شپه د منی د وروستۍ ورځې له انجام او د ژمي د لومړۍ شپې له آغاز سره پیلېږي. یلدا سریانی کلمه ده، د زیږیدلو معنا ورکوي. د ځینو تاریخي منابعو له مخې د زردشتیانو له زمانې راهیسې دا جشن دود دی. د 4 هجري پیړۍ عالم ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې د یلدا په اړه لیکي چې دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی دا خبر هم کړې ده چې په دې ورځ رڼا زیاته خپرې شي، د انسانانو وده پیلې شي او بلا د زوال په لور ترمي. په لرغونو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. برعکس، لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال تر ټولو دا اوږده شپه به یې په میلو رڼا کوله. تېره اونۍ دا شپه ځینو په افغانستان، د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادو، ازبکستان، تاجکستان، اذربایجان او ایران کې ولمانځله. د دغو هیوادو اتباعو په نوره نړۍ کې هم دا ورځ هېره نه کړه. په افغانستان کې د سرژنۍ یلدا په اړه عابده سپوږمۍ راپور لري.
د یلدا شپه چې د هجري کال تر ټولو اوږده شپه ده، پکې کورنۍ راټولېږي، دوستانه غونډې جوړوي او د خوړو په میز باندې څراغونه رڼا کوي. په پاکو لوښو کې اوبه ږدي. د مختلفو خوړو او سره رنګو تازه میوو لکه انار او هندوانو په چمتو کولو سره شعرونه او سندرې وایي او دغه شپه په ویښه سهاره وي. باید یادونه وشي چې څراغ د میز پر څنګ یا د میز پر سر د رڼا او پاکۍ د سمبول په توګه ایښودل کیږي. یو شمېر افغانان وایي چې دوی اوس هم دغه شپه د وړو او لویو غونډو په جوړولو سره لمانځي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې ملاله کلیواله وایي چې پخوا به په افغانستان کې کلتوري پروګرامونه، شعرونه او سندرې ویل کېدې او په کورنیو کې به یې د یلدا شپه په خوښۍ لمانځله.
د منی وروستۍ شپه چې تر ټولو نورو شپو څخه اوږده شپه ده، د یلدا شپه ورته ویل کېږي. په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو، یا هغوی زموږ کره راځي، نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
د افغانستان د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي چې د یلدا شپه یوه فرهنګي شپه ده چې باید له یوه نسل څخه بل ته ولېږدول شي. خو د ده په وینا شته بندیزونه د ډېرو فرهنګي جشنونو د لمانځلو مخه نیولې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
ځنې هغه خلک چې د لیوالتیا لري، یا مثلا هغه په عموم کې موږ ورته وایو زړه یې ژوندی وي، هغه خلک چې بیا هم لمانځي، یا په کورونو کې لمانځي، یا مثلا داسې عادي محفلونه جوړوي. په لوړه کچه باندې اوس هغه محفلونه نشته چې د یلدا شپې دپاره پخوا نیول کېده، مثلا یا په تلویزیوني برنامې وي یا نورې وي، په هغو کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک یې ولمانځي، اما د پخوا په کچه باندې اوس کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي، یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته را جوړ کړي.
شب یلدا د قیامت شپه شوا، خدایا ستا تصویرونه مې کتل و ژړېدم.
د یلدا او چلې شپه د لمر او روښنایي د زیږون نښه ده. لیکوال محب الله زغم د دې شپې د تاریخ په اړه وایي چې آریایانو دغه شپه د لمر او رڼا د پیدایښت په توګه لمانځله، تر څو له دې وروسته به د خپلو فصلونو او ژوند لپاره له برکتونو ډک زمی تیروي.
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډیره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونیږي او خلکو اصلونه راټول کړي وي، تر بل کاله پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې دپاره مساعده شي. دغه اړخ یې اهمیت لري.
د یلدا شپه د شاعرانو په شعرونو کې هم یو پخوانی تاریخ لري. لیکوال، شاعر او فرهنګي فعال علم ګل سحر وایي چې د چلې شپه د هیواد د کلتور مهمه برخه ده. خلک د شپه کې ټوله شپه ویښ وي، په ځانګړې توګه هغه کورونه چې علم او تحصیل پکې وي، کتابونه لولي او فعالونه ګوري.
خصوصا په یغوز کورنیو کې چې له کتاب سره سروکار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني، نقلونه چې یعنی فلکلوریکې کیسې وایي سره یو بل، تر ډېره وخته ناست دي، د رحمان بابا په دیوان باندې فعالونه اچوي. البته چې فعالونه په نورو برخو کې هم اچوي، لکه په منګي کې چې ځینې فعالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیرو دو کلونو کې د نورو محدودیتونو تر څنګ د کلتوري جشنونو په لمانځلو کې هم بدلونونه راغلي او د یلدا او چلې په ګډون ډیری دا ډول جشنونه په رسمي ډول نه لمانځل کیږي. یلدا شپه یا چلا د 2022 کال د نومبر په 9 د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي دفتر یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ غیر ملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شوه. د یونسکو په وینا د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او د سولې او متقابل دود په توګه لمانځل کیږي.
د یلدا شپه به خلکو د نورو په شعرونو رڼوله، خو دې شپې ته شاعرانو په خپله هم شعرونه ویلي دي. د یلدا کلمه په پښتو شعرونو کې په تشبیهي، استعاري او حتی سمبولیک ډول استعمال شوې ده. شاعر بارکوال میاخیل د وطن ورغوي په نوم آزاد شعر کې د یلدا کلمه په مجازي شکل راخستې ده. دا شعر سراور:
ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی، ترېنه راووځي داسې شل بیتونه چې یې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړی دی اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرشې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه پدار منی، چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم، کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا
لبارکوال میخیل څخه مننه چې په خپل ځخه دا شعر په ازادي راډیو مجلې لورولې وو. له وی خبرتیا وروسته د شعر نقد مخه کو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه
په راډیو مجله کې واوري
ذبیح الله احساس هغه شاعر دی چې له نږدې درویشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوه یې شعري ټولګې دي. یوه یې هغه نومېږي بلې زه او هغه. ښاغلی احساس یو له هغو کسانو څخه دی چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په شمال کې ډېرې ادبي هڅې کړې دي. له دوی څخه به واورو چې ښه شعر یعنې څه.
مشاعره کې به ناستوم چا به یو شیر وایه یو بیت وایه او چک به مرتبه بودات به مرتبه کوه خو کله به یو د څه چل وشو چې یو 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 نوی شاعر هغه به یو داسې غزل وایه د غزل کې به یو بیت داسې زبنه په ناپامۍ کې زبل لزای پورته شوی او هغه ته به سټیج ته تللی او هغه به مې غیږ کې نیولې او هغه ته به مې داد ورکړی بیا به مې هغه بیت څو څو ځله تکراره وو. زه فکر کوم دې بیت ما کې یو حرکت را دا یو خبره و چې زما غختل چې زه واورم یو خبره و چې زما عزت لار پیدا کړه خبره و چې ما کې د نن یو بدلون راوستای و چې هو بس دغه شی خبره وی او دا یو هغه دی. زه وایم مثال خشیر د هنریت او د شعری د تعریفونو د ادبیاتو د کلمات او د تشبیهګانو د ټول اصول د تعارف سره زه په دې باور یم چې خشیر هماغه دی بلا بل لستونکو لري د حالت سره ډیر هغه لري چې یره کوم دا چا واوري دا څه ډول واوري دا چا چې شعر واوري دا ورته لار پیدا کړو دي کې د ژوند د خپل ژوند یو څاک وومن چې بس تاګه خبره ده بس هغه خشیر دی ماته
احساس فکر نه کوي چې تاسو شعر تر انفرادي ذوق پورې محدود وي. یو شعر ممکن ماته یو احساس را نه کې داسې احساس لکه څنګه چې تاسو صدر کړی دی چې سټیج ته ورغلی یاستي او یو چاته مو داد ورکړی دی. یو بل ته ممکن هغه شعر نیمه احساس ور په برخه کړی وي. نو هغه چاته چې نیمه احساس ور په برخه کړی دی هغه به وایي چې دا برابر شعر دی. ماته چې اس احساس نه را کړی زه به وایم چې دا ش شعر نه دی او تاسو به وایي دا ش شعر دی.
زه ډیر تعمدل ترازم زه د غستاس د لومړی کلمې نه دا خبر راخلم چې زه وایم چې نشته یو متفق نظر عددی لامل ډیر ته زه په دې کې ګورم چې دا ډیر تاغه د ذوقونو او د پوهې خبره هم ده. یوازې د ذوق نه ذوقونه هغه وخت لړیږي کله چې زمونږ په هغه برخه کې هغه پوهه ورسره پورته وي. ممکن دغه شعر چې زه ورته دیک شوی ماته دا در کړی زما د پوهې او د ذوق سره برابر وي. تاسو پوهه او ذوق چې لمه پورته دی تاسو بنو یو بل شعر او ری دل غواړي چې هغه په موږ کچ باندې برابر وي. یو اوس زه دا دواړه شعرونه موږ نشو کولای چې د دې ک د شعر هغه اصلي دندې وظیفه تر شو چې دا باید په هغه څنګه چې عام تعریف دی چې شاعری د خلکو په هغه څنګه وایي چې ترجمانی د څنګه معنی هیر شو په دغه ډول مسایلو کې هو دلته هغه معیارونه چې کوم دي مثال د خبرې هغه باید په نظر کې پکې ونیول شي. نور د ذوقونو خبره ده. زه فکر نه کوم چې کشیر ته مطلق تعریف واچو زما په نظر دا دی چې لکه دا یا تاسو چې د پښتنه کې د څه کوشش کوي چې زه دې ضرور باید داسې یو تعریف وړاندې کوم یو څه دی وایم چې یو چوکاټ دی وړاندې شي چې دا شعر شو بیا خو به زه وایم د شعر هغه اصلي کیفیت له منځه لاړ شي. هغه د شعر د ازادۍ هغه د تللو کوم حرکت چې دی دا به ټکنه شي.
نو ولې باید دا ومنو چې پلانای نسبت پلانیتا ش شاعر دی ولې مختلف خلکو ته انتظار نشو چې مختلف خلک داغه په برکت شوی.
بالکل دا خو اصل همدا دی خو دا کوم چې ویل کیږي چې پلانای د پلانکینه ښه شاعر دی یعنی دا معنی چې دا تر یو ځای پورې په دبان دی او توافق شوی دی یعنی په دبان دی په ټولي
نو دلته وبخشه برته د توافق خبره ترانغلی مخکې متوافق تقریبا یو ډول رد کړی.
بالکل بالکل بالکل، خو زه د مطلقیت نه ډارېږم، مطلقیت نه زه ډارېږم چې دلته بیا هم ډیری خبره ده، خو ولې یو قید نشته چې موږ دې ووایو چې هو ټول دا خبره کوي چې پلانکی ښه شاعر دی. که موږ د ډېرو سترو شاعرانو په اړه هم خبره وکړو، زه په دې باندې باوري یم چې کره کتونکي په هغو باندې خبره کولی شي، نو چې کله پرې خبره کولی شي بېرته مطلقیت له منځه لاړ.
مطلقیت خو طبیعي خبره ده چې په هنر کې مطلقیت اصلا له منځه تللی، لیکن بیا هم امریکایي شاعر رابرت فراست د یو تعریف کوي، دی وایي چې کله احساس او عاطفه خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات پیدا کړي دا شعر شو، او د ده په حساب عالي شعر شو. په دې تعریف کې مختلف اړخونه راخیستل شوي دي، تر څه بریده ورسره موافق یاست؟
یعنی که زه درته وایم د شعر چې څومره تعریفونه موږ اورو، د دې تر څنګ څومره چې موږ اورو هغه ټول د یو ښه شعر تعریفونه دي. په بېلابېلو زاویو نه بیا هم هماغه یوه خبره شوې ده. زه فکر نه کوم چې که هر عالم یا شعرپوه د شعر په اړه باندې که هغه د هرې ژبې کس وي هغه د شعر تعریف کړی وي، نو د هغه په شعر کې د تعریف که به احساس عاطفه دا 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 دوه کلمې به پکې ضرور وي، حتما به پکې وي.
احساس او عاطفه خو طبیعي خبره ده، لیکن ده په دې کې فکر هم ورځای کړی دی، او په ځینو شعرونو کې د فکر خبره بیا نه کېږي ډېره.
زه بیخی په دې باور یم بېرته تاسو اوس هغه ونه کوئ چې ګوره تاسو هم یوه لاره ځان ته ټاکلې ده چې په دې زه بیا بیخي په دې باور یم. دا زما هغه دی، زه چې کوم حالت کې یم یا زه چې څه ډول شاعري کوم ما ته چې کوم خپل خودي او د زړه ضرورت ښکاري، زه هم په شعر کې چې فکر نه وي نو هغه شعر به څه احساس عاطفه ولري.
احساس و عاطفه خبر خو تاسو وکړه، د فکر خبر مو هم وکړه. په ورته وخت کې موسیقي پکې نقش لري، کلمات پکې نقش لري، نو بیا هم ورو ورو یو متفق شي ته په دې ډول باندې نور ور مخته ځو.
بالکل دا خو نږدې کېږو، دا خو بالکل هغه مسله ده لکه زمونږ په هغه ګېډۍ کمیس نه وي، زموږ د میرمنو زموږ د ښځو زموږ د کلتور یوه برخه چې ده، دې کې خو چې څومره پاولیک دی، دې ته چې څومره شرنګ ور اضافه کوي، دې کې چې څومره ګلان ځای کوي، دې کې چې څومره ښې بخۍ ورکوي، دا خو هماغومره چې ته تللی شي هو دا ده چې دومره به یې نه ډېری چې هغه درانده شي. دا هماغه هغه سره دا خو چې څومره موسیقیت مثال که موسیقیت موږ د شعر نه لرې کوو بیا خو دغه شعر نثر ته نږدې کېږي، نو بیا خو احساس او عاطفه او فکر خو موږ په نثر کې هم لېږدولی شو، نو بیا د شعر وجود ته ضرورت نه پیدا کېږي. دا خو ښکاره مسایل دي، دا خو هغه زه داسې فکر کوم چې دا خو هغه تخنیکي مسایل دي چې لکه موږ چې د شعر په قافیه باندې خبره وکړو یا په غزل کې په ردیف او قافیه وغږېږو، وزن باندې وغږېږو، چې دا خو هغه خو ضرور دي، هغه خو هیڅ هغه نه ده
پکار. دلته تاسو د توازن خبره وکړه، او هغه د میرمنو د کمیس تشبیه مو وکړه. لرغونې زمانې ته که څوک مخه کې مثلا یونانیانو به په دې ټینګار کاوه سه یو توازن پکار دی. څرنګه توازن؟ له احساس سره هماهنګه توازن. یعنی که چېرته په شعر کې یو فکر ځای شوی وي او دا فکر ډېره لویه خبره پکې نه وي، یعنی یو څراک وي، په دې وخت کې یو ډول توازن شعر ته پکار دی، او که چېرته یو څه لویه خبره وي بل ډول توازن پکار دی، او دا توازن بیا له موسیقي سره هم باید همغږه وي، دا باید له کلماتو سره هم مناسب وي. نو بیرته بیا هم یو څه نور هم د تخنیک خواته مخته نه لاړو.
بالکل، دا زه یو زه خپل پښتو شاعرۍ کې یو داسې مثال ورکوم. موږ اورو هره ورځ شعرونه اورو په هغه مشاعرو کې، له دغه ډول شعرونو سره ډېر موږ مخ کېږو چې په هغه کې فکر وي، هغه کې یو پیغام هم وي، هغه کې یو تاریخ هم وي، هغه کې یو حماسه وي، هغه کې احساسات هم وي، خو ولې هغه کې عاطفه نه وي، هغه کې رښتینولي نه وي، هغه کې مبالغه په هغه شکل شوي وي چې موږ ور باندې سوچ ته هغه کېږو چې یاره داسې خو نه ده پکار. هغه کې بالکل داسې یو حالت وي لکه یو څوک چې غوسه شي او جنګ وکړي، موږ چې ورته ډېری وایو چې شعر شعار وایي، او دې کې دغه شعار هغه سې نه دی وینځل شوی د عاطفې د د د د د احساس په کلماتو کې، چې دا فکر داسې وړاندې شي چې ورسره هغه موسیقیت او د کلماتو وړل په داسې توګه وي چې خلک درسره ومني او خلک په دې لوري درسره حرکت وکړي. ځکه خو څوک هېڅ داسې جرګې خو په دې باندې نه کېږي چې په اړه دویمه خبر کې د موږ خلک جنګ ته راوبلو. مثال ولې زموږ دغه هماغه توپیر دی که نه، دا هغه توپیر دی چې کله موږ زمان مکان او امکانات په نظر کې نه نیسو چې موږ خلکو ته څه وایو په کوم شکل وایو. هو ممکن د مثال په ډول کچیرته د میوند د ملالې صفه موږ راخلو او هغې کې موږ حالت په دغه ډول راخلو هغې خلک په همدې هغه ته رابللي دي. هلته د عاطفي رنګ په همغه شکل دی چې ته خلک راوباله همغو احساساتو ته او له دې نه باید ګټه واخیستل شي. ځکه ما د زمان او مکان خبره وکړه چې دلته هلته رښتینولي هماغه ده، خو ولې تل په شعر کې رښتینولي په هغه شکل باندې نه وي، او دې ته باید هغه ښه شاعر او د ښه شعر تعریف ته بیرته همدلته را ځو. همدغه ستاسو خبره زه بیرته تکراروم چې فکر ضرور دی، خو د داسې احساس او عاطفې سره او د داسې د کلماتو د اوډلو او د په دې کې د موسیقیت او د وزن او توازن پیدا کېدو سره چې یو څوک ستا خبره واوري د هغه زړه ته لار پیدا کړي او هغه پکې یو معقولیت وګوري چې هو دا صحیح خبره ده.
له ښاغلي احساس څخه په مننې اوس هم د مکتبی په نوم د دوی یو آزاد شعر له دوی څخه اورو.
موري کمیس کې می پاولې مټومبا، موري کمیس کې می پاولې مټومبا، غږې زما په زړه کې هیلې وژني. زه عادت شوې د مکتب ساده جامو کې یم، که د پاولیو له شوخۍ سره دی روغ دې کړمه، که د ژوند دغسې مستۍ سره دی روغ دې کړمه. که ناڅاپي خدای مهربانه شي نو زما مکتب بیرته زما د هیلو زنګ ووهي. بیا هسې نه چې د مکتب د جامو ساده لمنه راته خوند را نه کړي، مکتب به زه نه پرېږدم او د پاولیو په شکولو به مې زړه نه کېږي. مورې کمیس کې می پاولې مټومبا، نه نه بنګړي براته نه یادوي، نه نه بنګړي براته نه یادوي، زما قبول دي دا تشې لېچې. موږ ته مکتب کې د بنګړیو اجازه نه وه هېڅ، زه د ښکلا له دغه رنګ سره عادت نه یمه. هو زه هم زړه لرمه، د مومن خان او شیرینۍ نقل مې اوس هم یاد دی، زه د بنګړیو د یو شرنګ په تاثیر ښه پوهېږم. خو کمیلې چې د بنګړیو په شرنګ روغ دې کړلې او هلته زما د مکتب ور خلاص شي، بیا به دوه زړې یمه چې اوس بنګړي مات کړمه او که مکتب پرېږدمه. نه نه بنګړي به راته نه یادوې، زما قبولې دي دا تشلې چې زما خوږې زما زړه سواندې مورې. زه هم پوهېږمه سبا اختر دی، خو زه نکریزې ښودلی نه شم. مکتبۍ جونې تا لیدلي چیرې سره لاسونه، زه په هر څه پوهېږم. زه د نکریزو په ښایست خبره، زه د نکریزو شپې ارزښت پیژنم. زه مې په زړه پوهېږم، خو که لاسونه مې شول روغ دي د نکریزو په رنګ او دغه رنګ مې ژوند ته بل رنګ ورکړ. که مهربانه شي خدای اختر لزانه سره زیری د مکتب راوړي، نو بیا لاسونه پرې کړم او که مکتب پرېږدمه. خو زه نکریزې ښودلی نه شم. پرېږده باران ووري، ګلۍ دې هم ورپسې ډېره وشي، لارې دې دومره خټې خټې شي چې د تګ پرې هېڅ ډول امکان نه وي. لاندې چې ځمکه لکه پورته چې اسمان نه وي، پر ما یې څه لارې دې بندې شي نو زه به له کوره نورې چیرې ځمه. مکتب ته هسې هم ما نه پرېږدي څوک، پرېږده باران ووري، ګلۍ دې هم ورپسې ډېره وشي. زه د سړی د لاس کوتره یم، زه د سړی د لاس کوتره یم، پشته وزرو به وزره یم، خو زه به هیڅ نه وایم. آن چې خیرا ته مې هم زړه نه کېږي، همدې خیراو مینه ووژله، همدا خیراوې لکه اور شوي کتابونو ته مې، چې هرې پاڼې به یې لارې راښودلې راته، چې څنګه واچوم اوبه د ژوند ګلونو ته مې. زه د تورسرو د خیرا په تاثیر ښه پوهېږم، خیرا په خوله نه راځي، دعا به چاته وکړم؟ د تور سرو د خیرا په تاثیر ښه پوهیږم، خیرا په خوله نه راځي، دعا به چاته وکړم؟
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
دا کاسی د هنر پاړه په تیرو څه باندې ټول سیسو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا نصر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ. خو کله چې په 2011 کال کې واکس په 4,300,000 ډالر وپلورل شو، ځینو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې را وروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو ایډیټ او رنګول ډیر اسانه شول، یو ځل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت بایللی. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور زیات شو، دا بهیر پسې زیات شو او په روسش کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس منری یو عکس په 2,400,000 ډالرو خرڅ شو. دا عکس د یوې میرمنې تور او سپین عکس دی چې په څرټ ګوري او عکس د شاله لورې اخیستل شوی دی. تر دې 2 میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جین سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالرو وپلورل شو. په دې عکس کې یوه باراني ورځ ده، د ونو پاڼې رژېدلي، سړک لوند دی، فضا تته ده او یو سړی په شپو خولۍ کې له لرې ښکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلي. دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او 1 کال وروسته چاپ شوی دی. تر دې وروسته جینو د زړو عکسونو پر اهمیت ټینګار وکړ. که وطن ته شو، په کندهار کې د منظور احمد میاڼي په نوم یوه ځوان شاوخوا 4,000 تاریخي عکسونه راټول کړي دي. زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي میاڼي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د دې عکسونو ارزښت څه دی او څه ډول توانېدلی چې په دومره لوی شمېر عکسونه خوندي او راغونډ کړي.
دا عکسونه ځکه ډېر ارزښت لري چې د دې قدامت تر یوې پیړۍ اوښتي دي او د کندهار او د افغانستان د مختلفو سیمو یو داسې انځورونه چې چا یې تصور نه شوای کولی چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه وو او اوس څنګه دي، چې ډېر توپیر سره لري. په دې کې ډېر جالب داسې مواد شته، تقریبا درې پیړۍ اوښتي دي. د احمدشاه بابا مقبره تقریبا دا 1940 کال، یو نیم سل کال بیا تر نن ورځې پورې، د میرویس نیکه مقبره، خرقه مطهره، بابای ولی صاحب زیارت، شاه مقصود علي عبدال زیارت او نور داسې عیدګاه دروازه او زموږ شهیدانو چوک. په دې کې تغییر او تبدیل راغلی دی چې هغه څوک وګوري ډېر حیران ورته ولاړ سي. ډېر جالب په دې دي چې په هغه کې ډېر کارونه سوي دي، د امیر حبیب الله خان په وخت کې سوي دي، د والي صاحب غني خان په وخت کې ډېر کارونه سوي دي، حتی چې د احمدشاه بابا مقبره ګنبد ړنګ شوله، بیا د والي صاحب غني خان په وخت کې بیرته د دې ترمیم شو چې د دې عکسونه هم زما څخه تقریبا په دې کې د خرقې مطهرې، د میناتوري او نور داسې کاشکاري کارونه چې مخته تللي دي، د عیدګاه دروازې د 6 پتني عکسونه دي چې هغه ډېر تاریخي دي، داسې مواد دي چې څوک یې تصور نشي کولی. په دا تقریبا یوه نیمه پیړۍ کې ما سره راټول کړي دي، هغه ته چې څوک د نږدې وګوري هغه ډېر حیرانوونکی دي چې دا واقعا دې په لیدو ارزي چې څوک د دې څخه استفاده وکړي.
د دغه عکسونو د شمیر په اړه ووایاس او که په مشخص ډول د یو څو مهم عکسونو یادونه وکړي چې د چا لخوا او څه وخت اخیستل شوي.
د کندهار عکسونو مې تقریبا د 6,000 په شاوخوا کې راټول کړي دي چې هغه د ریوی پیړۍ اوړي، او د هغه تر څنګ 8,000 مختلف داسې عنصرونه چې زموږ د سیاسیونو د امیر حبیب الله خان څخه نیولې بیا تر نن دورې پورې، هر څونه دورې چې مختلفو هیوادو ته شوي دي، او د دې تر څنګ په هیواد کې دننه چې دوی کوم سفرونه کړي دي، د هغو ټولو انځورونه ما د ځان سره ایښي دي او د هغو تاریخونه مې ورته لیکلي دي. دا انځورونه د 6 کال په شاوخوا کې زه راټولوم، تقریبا ما د خپل ځان سره خوندي کړي دي په خپل آرشیف کې، چې هغه تقریبا اوس نشته چندانې. هغه انځورونه اوس چې ما کوم د میډیا د طریقه څخه یا دغسې د بازار دغه څخه رانیولي دي او د ځان سره مې خوندي کړي دي، د مختلفو کسانو څخه مې هغه عکسونه ترلاسه کړي دي، د ځان سره مې ایښي دي.
په مجموع کې ویلی سي چې دا عکسونه د افغانستان له کومو دورو سره تړاو لري؟
دا عکسونه د افغانستان د مختلفو دورو سره اړه لري، ځکه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د امیر عبدالرحمن خان څخه، امیر حبیب الله خان، غازی امان الله خان د وخت څخه بیا تر نن ورځې پورې چې هر څومره دورې تیرې شوي دي. په دې کې که زموږ سیاسي عکسونه دي دورې شوي دي او که د کندهار په هکله یا د افغانستان د مختلفو نورو ولایتو د کابل په شمیر، دا تقریبا په ټولو دورو سره مربوط دي.
څنګه کولای سي چې دا تاریخي عکسونه له خلکو سره شریک کړي، مثلا که د کتاب په بڼه له یوه کیپشن سره خپاره سي او یا هم په ټولنیزو رسنیو؟
کوشش مې دا دی چې دا عکسونه زه د کتاب په شکل په ټولنه کې خپور کړم. د کتاب په شکل به زوم ډیر مهمه، ځکه چې د رسنیو کتاب په دې ښه دی چې کتاب محفوظ وي او کتاب موږ تاسو معلومیږي چې د پیړیو پیړیو کتابونه اوس موږ تاسو سره موجود دي چې هغه بیا خپل ارزښت نه بایلي. نو زه ډیر کوشش کوم ډیر چې خلک زما سره په دې کې همکاري وکړي چې دغه کتاب زه باید چاپ کړم.
له منظور احمد میاڼي سره مو چې شاوخوا 14,000 عکسونه راټول کړي دي د صادق رښتینی مرکه اورېده.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام په وخت په غزنی کې ډیرې شزو په انفرادي او ډلې زتوګه غني فرهنګيالي ځلې کولې، خو اوس د هلي ځلې پټه په ولاړې دي. د غشزي وای کچرته شزو ته د کار، تعلیم او بیا هم د فرهنګي غونډو اجازه ورکړل شي، دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ډیرې د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودې، فکری بیداری او شعور د زیاتوالي لپاره د شزو فرهنګيالي ځلې ډیرې زیاتې اغیزمنې ګڼي. نور حال په دې راپور کې
ګلمکۍ بهار په غزنی کې یو ځوانه شاعره او فرهنګ پاله ده. د دې په باور چې د ښځینه او شعر، شاعري او ادبي هلي ځلې د ټولنې په ځانګړې توګه د ټولنې د ښځو د ذهن د بیدارۍ لپاره یو ګټور کار دی. دا وایي کله چې ښځې د ټولنې د خلکو د ذهنونو د بیدارولو او راویښولو لپاره کار وکړي، دا زیات اغیزمن تمامېږي. خو تر سړو ښځې د خپل کلتور او خپل دودونو د ساتلو او پاللو لپاره شکار کولای شي.
مشاعره سدی په ټولنه کې د خپل ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري چې د په ذهنیت باندې، په روحیه باندې مثبت اغیز لري.
دا په داسې حال کې د چې ډیرای د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودی، فکری بیداری او د ټولنیز شعور د زیاتولو لپاره د ښځو ادبي، فرهنګي او شاعرانه هلي ځلې تر ټولو اغیزمنې ګڼي. ونفشالنګری په غزنی کې یو ځوان فرهنګ پاله ده. دا وایي ښځینه ادب کولای سي چې ښځو ته دا پوهه ورکړي چې د ټولنې وګړي یو له بل سره کار وکړي، یو والی وکړي یا اوژه په اوژه ور سره کار وکړي.
شعر چې دا هر یو خط شعر چې دا ځان ته ډېر پیغامونه لري، پیغام دیوالی، پیغام دی هماهنګي او یو بل منل، چې دا هم کولای شي. یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو او نه اوګه په اوګه یو بل سره کار وکړو.
که څه هم چې په هیواد او له هیواد څخه د باندې ځینې افغان ښځینه لیکوالي او شاعرانی آنلاین فرهنګي غونډې، مشاعرې او ادبي کره کتنې کوي، خو ګڼې لیکوالي او شاعرانی دا غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو حضوري ادبي، فرهنګي او شاعرانه غونډې فعالې سي تر څو ښځې خپل ادب او فرهنګ ته کار وکړي. ملالۍ بهار د دغه کسانو له جملې څخه یوه ده.
د میرمنو هغه غونډه چې د دوی د مشاعرې لپاره نیول کېږي، دا ډیره زیاته مهمه خبره ده. د میرمنو فعالیتونه او غونډې دا نه یوازې د فرهنګ د پرمختګ نه ښه ده، بلکې په ټوله کې زموږ د ټولنې د وګړو لپاره هم ډیر اړینه ده. غوښتنه مهمه هم ده چې د میرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه درېږي، دوی باید همداسې دوامدار واوسي.
دا په داسې حال کې ده چې ګڼې نورې لیکوالي او فرهنګ پالي بیا په دې باور دي او وایي که دغه میرمنې همداسې غلي پاتې سي، نو ډیری ښځینه وړتیاوې به خاموش سي. رازیه محمدي په غزنی کې شاعر او لیکواله ده. دا وایي په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو په هر ډول سیاسي، فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو بندیز لګېدلی، دا د اندېښنې وړ ده. ښځې د خپلو فرهنګي فعالیتونو، شعر و شاعری او خپل لیکنو ته دوام ورکړي او استعدادونه د راژوند کړي.
لکه څنګه چې غزا یا مېرمنې د ټولنې نیمه برخه ده، نو د دوی ونډه په هر برخه کې ډیره مهمه او اړینه ده چې باید ونډه ووسی. هغه که څه فرهنګي برخه کې ووسی یا هم ټولنیزه برخه کې ووسی، د دوی شتون مهم دی او باید دوی ته ونډه ورکړل سي تر څو دوی خپل احساسات، خپل لیکنې، خپل فکر او خپل نظر له نورو سره شریک او تر نورو ورسوي.
په تیر کې په غزنی کې ډیری ښځو په انفرادي او ډله ییزه توګه ځینې وخت فرهنګي حالې ځلې کولې، خو اوس پټه په ولاړې دي. دغه ښځې وایي که چېرته ښځو ته د کار، تعلیم او یا هم د فرهنګي غونډو کولو اجازه ورکړل سي، نو دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ګجرو په اړه راپور لرو. ګجر څوک دي او ولې ورته ګجر وایي؟ له کوم ځای راغلي او اوس په کومو سیمو کې اوسېږي؟ کار روزګار یې څه دی؟ دا به زموږ د همکار روح الله انوري په دې راپور کې سره واورو.
ګجر یا ګرجر قوم وګړي چې ډېرې کوچانې ژوند لري، غواګانې، میخې، وزې او میږې ساتي. چیرته چې ګیا او د څارویو خوراک وي هلته روان وي. د یاد قوم وګړي د افغانستان په ګډون په پاکستان، هندوستان او یو شمیر نورو سیمو کې ژوند کوي. په هندوستان او پاکستان کې خو یې په نوم لوی خارونه او سیمې هم آباد دي. ګجري لیکوال محمد عبدالملک په شاهانی ګجر نومي کتاب کې لیکلي دي چې په نورو هیوادونو کې هم دغه قوم د خزر، جندور او ګنور په نومونو یادیږي. د هغه په وینا چې بریصغیر کې دا قوم لومړی په ګرجر او بیا د ګجر په نوم نومول شوی دی. محمد عبدالملک وړاندې لیکلي چې ګجران له جورجیا څخه راغلي وو. د کسپین بحیری نوم هم ښایي د خزر په نوم ځکه یاد شوی وي چې د هغې په شاوخوا کې خزریان یا ګجر آبادو. په شاهانی ګجر کې راغلي چې په دغه قوم کې د اسلام، هندویزم، سکیزم او د نورو ادیانو پیروان شتون لري. د کونړ ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او د ګجرو قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی د ګجرو د نوم په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ګجر چې دی، دا لفظ د ګرګ څخه اخیستل شوی دی چې د دری ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخت ویل کیږي او د ټولو تاریخ لیکونکو دې باندې اتفاق دی. او دویم ګجر لفظ چې دی، د ګزر څخه اخیستل شوی دی چې معنا یې دا ګډې او وزې ساتل او په دې ګزاره کول. او دریم ګجر لفظ د فارسي ژبې د ګاوزر څخه اخیستل شوی دی، یعنی د کوشتۍ نوونکي، غیږ نیونکي. څلورم د ګوجر لفظ تسمیه مشهور مورخ حضرت شیخ جمال ګوجر په خپل تصنیف مرقای ګوجران کې داسې بیانوي چې ګوجر چې دی، دا د ګوجرو بانی پلار او مشر سکندر روس ګورجی ته منسوبېږي چې دا د ګورجی لفظ دی او دا غي د لاسو زامنو اولاد ده.
هغه وایي ته نړۍ یو شمیر هیوادونو کې د ګوجرو یو سل وش پیته ټبرونه ژوند کوي چې د هغه لډلې یوازې په افغانستان کې و دیرش ټبره اوسیږي.
او د افغانستان په دولس ولایتونو کې ګوجر اوسیږي. په هغو کې یو بدخشان دی، تخار دی، قندوز دی، سمنګان دی، بلخ دی، بغلان دی، پروان دی، کابل دی، ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړونه. د جمهوریت په وخت کې د اسایل مخې اتنیم لکه نفوس و د ګوجرو.
تاریخ لیکونکي وایي د ګوجرو هویت او پیژندګلوي وروسته له هغه زیاته شو چې کله یې په 1500 زیږدیز کال کې د هند په راجستان کې حکومت جوړ کړ. دغه تاریخ لیکونکي د خبرې ته تعجب وړي دي چې ګوجران کوچانې ژوند لري، ځمکه نشته، خو بیا هم د ډیرو حکومتونو بنسټونه یخي او واکمن پاتې شوی دی. ګوجر قوم خپل ژبه او کلتور لري، خو هر ځای کې چې اوسیږي ځایي ژبو او کلتور پرې اغیز کړی دی. ګڼ ګوجر په پښتو، دری او نورو ژبو هم پوهیږي. کار یې د څارویو ساتل دي او کالو سری کډی پر سر وي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وي مو خدای مل زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم.
پریمیک دی چې ول وسم
پریمیگ دی چی وال وزم زما وزری ما تڑی شپو تا پات کی گدرن وزری ما تڑی شپو تا پات کی گدرن وزری ما تڑی پریمیگ دی چی وال وزم زما وزری ما تڑی شپو تا پات کی گدرن وزری ما تڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیم زدا زان غق دشون منز ترا بللیم المنز می پالا من کی دغسی سپیچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتړی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی خار بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جبر سات لے پا پنجرا کیم شما یا مو بلد تاریخ پا دی رکیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا درکیم اوس می دا ستم اوس می دا ستم پا مزی بیا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیگ دی چی والو زم پریمیگ دی چی والو زم زما وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی